د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خبری مجله کې مو بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه له مهمو موضوعاتو خبر کو، خو نور راپورونه هم شته. زه اجمل تورمان یم او د تخنیک په چارو کې را سره میر احمد صافی ملګرتیا کوي. په سر کې خبرونه چې احمد تکل چمتو کړی دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. د تورخم لاره د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو له قوله لیکلي دي چې وایي په دې وروستیو کې د ملکي وګړو ژوند ته د پاملرنې کمیدل په ځانګړي ډول له توپیر پرته بریدونه زړه بګنوونکي دي. خبر پاڼه په پروان ولایت کې د دولت جوړونکي ټیم د کمپاین په غونډه کې 14، په زابل کې د یو روغتون مخې ته تروریستي حمله، او همدارس په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د امریکا د پاوز په بمباریو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د مثال په توګه یادوي او زیاتوي چې ملګرو ملتونه د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو په کلکه غواړي چې ملکی وګړو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره ممکن تدابیر ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. طالبانو د انتخاباتو په درشل کې ګواښ کړی و چې دا بهیر به ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا ځل جدي تدابیر نیول شوي او طالبان نشي کولای چې د انتخاباتو د بهیر پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. ښاغلي رحیمی وویل طالبان او نورې تروریستي ډلې ونتوانېدي چې د هیڅ یو کاندید کمپاین ته امنیتي ستونزې جوړې کړي. خو د شویو حملو په اړه د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې ټولې د حملې د کاندیدانو د کمپاین له غونډو بهر شوي دي. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د احتمالي پیښو د مخنیوي په موخه له نن څخه هیڅ ډول بارونکي موټرې تګ راتګ نشي کولی. له سبا څخه یعنې د ټاکنو د ورځې یو ورځ مخکې مسافرین هم تګ راتګ نشي کولی، لاره به تړلې وي.
د ننګرهار ته ولی وایاند دا یادونه هم وکړه چې یوازې په استثنایي حالاتو کې به ناروغانو ته پر تورخم د اوښتو اجازه ورکړل شي. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې تورخم لره به د انتخاباتو له پای ته رسیدو بیا خلاصه شي. د انتخاباتو د پای ته رسیدو په ورځ بیا خلاصه شي او بارونکو موټرو ته به له انتخاباتو یوه ورځ وروسته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د غزنی والی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو 40 ساعتونو په ترڅ کې 40 وسلوال طالبان وژلي دي. د غزنی والی وحیدالله کلیمزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال تیره شپه افغان کمانډو ځواکونو د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلي. کلیمزی وایي په دې عملیاتو کې له وسلوالو څخه وسلې او مهمات هم ولجه شوي دي.
د یک ولسوالۍ کې دښمن یو هاموي ټانک منفجره موادو ډکړی و چې دا د موږ په هوایي عملیاتو کې د منځه ولاړو. یوه رینجر په اندړو ولسوالۍ کې د منځه ولاړه. همدغسې د قرباغ په ولسوالۍ کې موږ کوماندوي عملیات درلود.
د غزنی والی وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې په وژل شویو طالبانو کې د اسمت په نوم د طالبانو یو مفتي هم شامل دی. طالبانو د غزنی د والی خبرې رد کړې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی و د فرانسې لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډله ییزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه یې منلې او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړ. شیراک له جمهوري ریاست مخکې د 1940 او 1960 او د 1970 کلونو ترمنځ د فرانسې د صدر اعظم او د 1990 او 1995 کلونو ترمنځ د پاریس د ښاروال په توګه هم دندې سرته رسولي دي. د شراک زوم فریدریک سالتبارو نن وویل چې پخوانی ولسمشر د سپتمبر په 26 د خپلو عزیزانو په منځ کې په کراره پور پرې کړ. نوموړي د شراک د مړینې د علت په اړه څه نه ویل. روسي چارواکي وایي د لویدیځ سایبیریا په برناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې 55 کسان ټپیان شوي دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دې بوئنګ 1718 الوتکې د بیړنۍ ناستې له کبله یو تن په روغتون کې بستر شوی او نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د راپورونو له مخې د الوتکه چې 313 مسافر پکې وو د سپتمبر په 15 نیټه له ویتنام څخه الوتې وه او هغه مهال چې د برناول په هوایي ډګر کې راکوزېده له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوه.
ل احمد تکلنا منن قدر منوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده.
موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې کنټرول لاندې ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په اړه وایي.
دو او یزره ملی امنیتی او دفاعي ځواکونه فقط د چهارشنبې د سهار په 2 بجو لومړۍ درجه وزارت شروع شول.
نور موضوعات او په دوهمه نیمایي کې هم د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګر پروګرام د غشان کور کلی ته مو هم بیایو. ملتیا مو کړئ. دوستانو دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له انتخاباتي قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی تر راپورونو رسیدلي چې د چوپتیا دوره کې هم کمپاین شوی، خو دوی به هغه کسان مجازات کړي چې قانون تر پښو لاندې کوي. هاخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین مخنیوی وکړي. امید زهین مل په دې اړه جزئیات راکوي.
که څه هم د چهارشنبې د شپې له 2:00 بجو راهیسې د نوماندانو د چوپتیا دوره پیل شوې، خو په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کېږي چې لا هم یو شمېر کسان د خپل خوښې نوماندته کمپاین کوي. اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا دوره کې له هر ډول کمپاینی وسیلې کار اخیستل د قانون خلاف عمل دی او دوی خپلو همکارانو ته دنده سپارلې چې دا بهیر وڅاري. د دې کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سکوت دورې له پیل وروسته یې د کمپاین کولو راپورونه ترلاسه کړي، خو په دې اړه کوم رسمي شکایت نه دی ثبت شوی.
کمپاین د ټولنیزو شبکو کې ترسره کیږي او کدی وړو او غټ جلسو له ادرسه ترسره کیږي. دا تخلف ده او موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې له کنټرول لاندې ونیسي او کچرته یو شخص یا یو دولتي چارواکی د سکوت په دوره کې انتخاباتي کمپاین کوي د جدي سرغړونه ده او د توا موږ رسیدګي کوو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د قانون لمخې د چوپتیا له دورې مو خا د نوماندانو لخوا د ټولو تبلیغاتي موادو راټولول او تر خوای خلکو ته د دې وخت ورکول دي چې د نوماندانو د برنامو په اړه فکر وکړي او ورسره د خپل خوخي نوماندته رائے ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي نوماندان باید په دې دوره کې خپل ټول تبلیغاتي مواد په ځانګړي ډول هغه چې د رای ورکولو د مرکزونو او محلونو ته په سلمیټری کې زړیدلې دي ټول کړي، کنا له قانوني کړنو سره به مخ شي. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنیزو شکایتونو پر کمیسیون نیوکه کوي چې نه دی توانېدلی پر سرغړونکو قانون په سم ډول پلی کړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوبزاده د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د چوپتیا دوره کې ټول نوماندان تر جدي څار لاندې ونیسي او اجازه ورنکړي چې قانون تر پښو لاندې کړي.
دوره سکوت امیدوار هستم که
هیله لرم چې نوماندان د چوپتیا دوره کې د ټاکنو قانون او اصولو ته احترام وکړي. له بده مرغه باید ووایم چې د کمپاینونو پر مهال له قانون سرغړونو پر کمیسیونونو باور راکم کړی، او که چیرې کمیسیونونه بې باوره شي پایله به بیا د ټاکنو ګډونوالو ته د منلو وړ نه وي.
د افغانستان
د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید بیا له خلکو غواړي چې د چوپتیا دوره کې د قانون ماتونکو پر وړاندې شکایتونه ثبت کړي.
که خدای نخواسته بیا نوماندان او دوی پلویان له دغه فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي، نو دوی څرګند تخلف ده، او غوښتنه به دا چې یو خو دوی ډډه وکړي او څوک د کار کې باید هغه د تخلف به نامه ثبت شي او شکایت کمیسیون ته راجع شي او همدارنګه موږ سره شریک شي، تر څو هر او هغه څوک چې د قانون په اساس ګران دي هغه باید خپل ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نوماندانو د کمپاین پر مهال څلور نوي شکایتونه ثبت شوي چې لویه برخه یې په حکومت کې د برحاله ټیمونو لخوا د یوه او بل پر ضد دي. د دې کمیسیون له قوله دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د سولې عالي شورا د رئیس سربیره یو شمیر والیان د قانون ماتونې له کبله تر 50,000 افغانیو جریمه کړي، او تر خوا یې د کابینې د یو وزیر په ګډون د ولسمشر دوه سلاکاران له رایه ورکولو محروم کړي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسمشریز انتخابات د شنبې په ورځ کېږي چې د سپتمبر میاشتې 28 نیټه ده. د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی د افغانستان دولتي سیستم څه ډول پرمخ سي؟ د انتخاباتو پروسه کې د رای ورکوونکو او تنظیمونکو په شمول څومره کسان ګډون کوي؟ ملالۍ بشیر په دې اړه په یو راپور کې معلومات راکوي.
افغانان د شنبې په ورځ د راتلونکو 50 کلونو لپاره ولسمشر ټاکي. تر دوه واري ځنډېدو وروسته د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه کېږي. د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې لومړی 13 کاندیدانو نومونه ثبت کړي وو، خو اوس دا لیست 11 ته رقم سوی دی. د ولسمشری دوره 15 کلنه وي. ولسمشر د دولت رئیس او د وسلوالو قواو اعلی قومندان وي. ولسمشر همدارس کابینه غړي نوموي او ولسی جرګه یې تاییدوي. د افغانستان مقننه قوه چې ملي شورا هم بلل کېږي دوه برخې لري. لومړی ولسی جرګه د قانون جوړولو، اصلاح کولو او تصویبولو دنده لري، او دوهم مشرانو جرګه د سلا مشورې دنده لري. د ولسمشری کاندید باید 50.1% رای ترلاسه کړي، خو که ونه کړای سي نو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دوهم پړاو ته ځي. که انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي شاید د نومبر په 28 نیټه وسي. د رای ورکولو پروسه به د سهار په 9 بجو پیل سي او تر مازدیګر مخکې پر 3 بجو به پای ته ورسیږي. ویل کېږي دا وخت تر 5 بجو غځېدای سي. شاوخوا 9.5 میلیونه افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو د مهالویش له مخې د رایو لومړي نتایج به د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 2,00,000 انتخاباتي پرسونل استخدام کړی او روزلی دی، او په هر محل کې به 6 کسان ګمارل کېږي. تر اوسه 1,00,000 د انتخاباتو څارونکي په سیستم کې ثبت شوي دي.
امنیت د انتخاباتو لپاره یو اساسي او مهمه مسله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ټینګښت لپاره پوره چمتووالی لري. د ازادي راډیو خبریال جاوید حسنزاده د کورنیو چارو له مرستیالې ویاندي مروه امینی سره مرکه کړي. هغه امینی وایي
دوه اویا زره ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه ځانګړي شوي دي. مستقر سول د چهارشنبې د سهار په 9 بجو لومړۍ درجه اظهارات شروع سول. درې ډوله مراکز لرو. هغه مراکز چې حالت یې نورمال ده او امنیتي ستونزه نشته، پکې هغه مراکز چې نسبتا تهدیدونه پکې لږ دي، یعنی د تشویش وړ دي، او هغه مراکز چې تهدید یې هغه کچې لږ لوړه ده. موږ به هر مرکز و محل ته په ځانګړي ډول نظر به همغه ضرورت باندې امنیتي ځواکونه مستقر او هلته به دوی کار کوي. د مثال په ډول هغه 3,200 مرکز چې موږ درلودل هغه نسبتا تهدید یې ډېر و. هغه کې به له 2 تر 2,500 ملي پولیس یو نفر د امنیت کارکوونکی، 2 نفر مېرمنې کار کوي. هغه مراکز چې تهدید یې متوسط ده 6 پولیس یو د امنیت ملي کارکوونکی، 2 نفر مېرمنې او 2 نفر به د دوی محارم وي. هغه مراکز چې په نورمال حالت کې دي چې هغه 3,300 مرکز دي، 4 پولیس وي، 1 نفر ملي امنیت کارکوونکی، 2 نفر مېرمنې، 2 نفر د دوی محارمو سره. او تر اوسه پورې 40,000 پولیس په فعال مرکزونو کې، انتخاباتي مرکزونو کې او د کمیسیون په دفترونو کې مستقر شوي دي او دوی خپله دنده استوګه ترسره کوي.
امنیتي ځواکونه یوازې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت لپاره ګمارل شوي او که د ټولې سیمې د امنیت لپاره؟
یوازې زموږ هدف دا نه ده چې د مرکزونو امنیت ونیسو، یعنی که هر مرکز تا موږ هغه طب ملي پولیس هم ورولېږو او امنیت کارکوونکي در ټول چې زموږ همکاران دي د امنیت د ټینګښت لپاره بیا هم 9000 کېږي، یعنی 9500 کسه کېږي، هغه متباقي د بالفعل امنیت نیولو لپاره د دې 9000 کسان دوی مستقر شوي دي، متباقي د خلکو د هماغو منطقو چې هلته د رای ورکونې مرکز و محل ده هغو کې مستقر دي.
په تېرو انتخاباتو کې داسې شکایتونه وو چې امنیتي ځواکونه له خلکو سره د همکارۍ پر ځای هغوی ته مشکلات جوړوي، دا ځل دې مسلې ته څومره پاملرنه شوې ده؟
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ ډېر کار کړی ده د امنیتي ځواکونو په بې طرفۍ باندې، او همدارنګه د دې تر څنګ له خلکو سره د ښه چلند په هکله هم خبرې اترې کړې دي، او متواترې جلسې مو د ټولو ولایتونو له امنیه قمندانیو سره نیولې دي، او دا هدایت دوی ته ورکړل سوی ده په ډېره جدي توګه چې باید له خلکو، له رسنیو، له ناظرینو، ملي او نړیوالو ناظرینو سره او عامو خلکو سره چې دوی راځي مرکز او محل ته خپل رایه کاروي، باید سمه چلند وسي، سمه رویه وسي، او دوی وسي کولی چې په یو آرامه او خوشحاله فضا کې دوی رایه ورکړي، اما د خلکو همکاري او مرسته هم موږ ته لومړیتوب لري.
د کورنیو چارو وزارت ویاند مروه امینی وه.
دوی ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی غړي ملیحه حسن په ناوړه روغتیایي وضعیت سره د کابل په نظارت خونه کې ده. اغلی حسن له تیرې وی میاشتې رئیس د محکمې د لومړنۍ پریکړې له مخې د انتخاباتو اړوند قضیه کې د فساد له امله په توقیف خانه کې ده. هغې د پنجشنبې په ورځ د کابل له زندان څخه ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې د هغې روغتیایي وضعیت ته سمه پلمرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي بیا وایي چې د اغلی حسن روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی غړي ملیحه حسن وایي چې د کابل په نظارت خانه کې له ناروغۍ کړېږي، خو د هغې روغتیایي وضعیت ته سمه پاملرنه نه ده شوې. اغلی حسن د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملا د تیر څلور مهرې زیانمن شوې، او ډاکټرانو ورته ویلي چې ملا یې باید عملیات شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغې پخوانی غړي د کابل د پولیسو له نظارت خانې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د دغه کمیسیون د یوې بلې پخوانی غړي همیرا اقمل سره 40 ساعته د ملي امنیت په روغتون کې د داعش له څو غړو سره یو ځای تیر کړی دی.
د امنیت د روغتون د حویلۍ په یوه څنډه کې چې څلور خونې پکې دي، په دریو کې د داعش ډلې وغړي تر درملنې لاندې ول. په یوه خونه کې موږ دوه پرتې وو، یو ګډ تشناب درلود چې دروازې قفل نه درلود.
ملیحه حسن او همیرا اقمل او د انتخاباتي کمیسیون اته نور غړي د سنبلې میاشتې په 10مه نیټه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په 15 کاله بند محکوم شول. محکمې دوی د کونړ ولایت د ولسي جرګې د پخواني غړي صالح محمد صالح د رایو د ابطال او کمولو په تور په بند محکوم کړل، خو هغوی له دغه جرمه انکار وکړ. اغلی حسن وایي دا او همیرا اقمل چې دواړه د پوهنتون استادان دي د خپل صداقت قرباني شوي. دوی د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د جزایي اجراءاتو په برخه کې په قانون ماتونې تورنوي.
موږ د خپل صداقت، سمو او شفافو کړنو قرباني شوي یو. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د جزایي اجراءاتو قانون تر پښو لاندې کړی. درویش ورځو کې زه له درده ځورېږم او د ناروغۍ په بستر پرته یم، خو د بالمال کفالت سره خلاصون چې د یوه تورن کس حق دی دوی ورڅخه انکار کوي.
د افغانستان سترې محکمې په دې اړه له سویلو ډډه وکړه او دغه موضوع یې لوی څارنوالۍ پورې اړونده وګڼله. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې ډاکټرانو دوی ته د ملیحه حسن او همیرا اقمل د روغتیایي وزیر ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي رسولي په خبره دوی دواړه په زندان کې له خپلو قانوني حقونو څخه برخمن دي.
څارنوالۍ
نظارت پر محلات سلب آزادي، څارنوالان د آزادۍ د سلب تر څنګ له ټولو زندانیانو څارنه کوي. دوی هڅه کوي چې د بندیانو روغتیایي، معیشتي او خوړو مسایل په ښه توګه رعایت شي. ملیحه حسن او همیرا اقمل دواړه اوسمهال په قانوني وضعیت کې په زندان کې دي. ښاغلی رسولي ټینګار کوي د انتخاباتي کمیسیونونو د لسو وړو غړو دوسیې په شفاف ډول د قانون په رڼا کې په عادلانه ډول څېړل شوي، او محکمه یې هم په علني توګه ترسره شوی. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي روغتون ته د ملیحي حسن او همیر اقمل لیږدول د دوی قانوني حق ده، خو د داعش ډلې له غړو سره د دوی ساتنه غیر قانوني ده چې په اړه یې باید لوی څارنوالي ځواب ووایي. اغلی حسن د ملا د درد تر څنګ د شکر له ناروغۍ هم کړیږي. هغه وایي د محکمې جریان ښه و خو پرېکړه یې په بیړه وه. په دې وروستیو کې د اغلی حسن د ناروغۍ موضوع په ټولنیزو رسنیو کې هم توده ده چې ځینو مدني فعالانو له مسؤولو بنسټونو غوښتي چې د هغې روغتیایي وضعیت ته رسیدنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
که د رای ورکولو په پاڼه کې د خپلې خوښې کاندید د انتخاباتي نشان او نوم په موندلو کې لارښوونې ته اړتیا لرئ، کولای سئ د خپل اعتماد وړ کس څخه مرسته وغواړئ.
د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني فعالین او رسنیو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان دولت پر حضور ټینګار کړی دی. فیروزه عزیزی مو په دې اړه له نورو جزئیاتو خبروي.
له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان دولت حضور د هغې ناستې د ګډونوالو اصلي غوښتنه ده چې د پوهنتون استادانو، مدني فعالینو، د ښځو د حقونو فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دې ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان سوله د راتلونکي مسیر په نوم د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړه شوې وه، له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر لسره پیلېدو ټینګار وشو. د دې ناستې په راټولونه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه دې ته اشاره وشوه چې دا مذاکرات د افغان دولت د نه حضور او سیمه ییز اجماع د نشتون له امله ناکامه وو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو استاد عمر صدر وایي د خبرو په دوره کې تر ټولو زیاته سیاسي ګټه طالبانو وکړه.
طالبان توانیدلی و چې اعظمي سیاسي استفاده وکړي. دوی توانیدلی و چې امریکایان قانع کړي چې خپل ځواکونه وباسي او په مقابل کې هیڅ امتیاز ورنکړي. د اوربند په اړه هیڅ امتیاز نه و ورکړی. دویم زیان یې دا و چې ټاکل سوي یوه په څلورو مواردو هوکړه وسي چې ځان یې دومره د افغانستان د دولت په ګټه نه تمام سو.
همداشان په دغو غونډو کې داسې کړنلارې وړاندې شوې چې په راتلونکي کې د سولې د خبرو په ناکامۍ کې ورنه مخنیوی وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیالی حبیبې سرابي په همدې غونډه کې وویل چې د سولې په راتلونکو خبرو کې د افغان دولت استازي هم باید ګډون ولري او دغه خبرې دومره په لوړه کچه وشي چې د افغانستان ټولو قشرونو نظرونه پکې مطرح شي
و در نتیجه باید روی کیفیت
باید پروسې په کیفیت کار وسي. باید زیات ټولیزه وي او افغان دولت حتما پکې دخیل سي او د سولې په اړه یو سیمه ییزه اجماع رامنځته سي.
له
شاوخوا نه میاشتو خبرو وروسته د امریکا او طالب استازو د سولې په سر توافق ته ورسېدل. د دغو خبرو په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالب استازو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل او ښاغلي ټرمپ دغه پریکړه د طالبانو د حملو په غبرګون کې وکړه.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
او سم ولایتونو ته مخه کوو. د پکتیا ولایت خیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې له مرکز ګرځې څخه ولسوالیو ته غزیدلي سړکونه به ډیر بد وضعیت کړي چې مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دوی وایي ولایتي او مرکزی ادارو سره څو ځله ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی. احسان آریان له سیمې پرې راپور لري.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو وایي د ښار او لویو لارو د سړکونو خرابوالی مسافرو او موټر چلوونکو ته ګڼې ستونزې پېښې کړې دي. دوی وایي د بارانونو او سیلابونو پر مهال کوچني موټر نشي کولای په اسانۍ په دې لارو تګ راتګ وکړي. د دوی په وینا ډېر کله ناروغان د همدغو لارو د خرابوالي له امله روغتون ته له رسېدو وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شریف تمیم یم، پکتیا ولایت میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی. پکتیا او پټان لویه لار چې د نه ولسوالۍ تیریدونکې لاره ده، کیفیت ډېر خراب دی. اما د سړک اوس دومره خراب شوی دی چې وړه موټر هیڅ تګ راتګ نشي کولای چې کله سیلابونه راشي. خاصتاً
رحمت الله هیوادمل یم، د پکتیا ولایت سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. روغ کس ته هم ناروغي پیدا کېدلی شي څوک که چېرې په دغه لار باندې سفر وکړي. بېخي کنډو کپر شوی ده.
فیض الله فیضی د ګردیز زرمت سرک، د ګردیز پټان سمکنوی سرک چې همدارنګ د ګردیز ښار سرکونه دي چې څو ځلې د جوړېدلو چارې پیل شوي خو بیا هم په پوره ډول ونه رغول شول.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي د ترانسپورت وزارت مسؤلین په بې کفایتۍ تورنه بیا وایي چې د پکتیا د خلکو ستونزې نه دي اورېدلې. د ولایت شورا غړی تجب احمد منګل وایي چې څو ځلې د لویو لارو ستونزې د دغه وزارت له چارواکو سره شریکې کړې، خو د نامعلومو دلایلو له امله یې تر اوسه د یو شمېر سړکونو د رغونې چارې نه دي پیل شوې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د سړکونو د ادارې معین محمد زکریا محمدی هم مني چې د ناامنۍ او یو شمېر نورو ستونزو له امله نه دي توانېدلی چې په پکتیا کې د ښار او د ولسوالیو د لویو لارو زیانمن شوي سړکونه پر وخت ورغوي، خو زیاتوي چې د یو شمېر سړکونو د ترمیم او اساسي رغونې پلان د تدارکاتو په کمیسیون کې دی چې په لږ وخت کې باید تصویب او د زیانمنو شویو سړکونو په رغولو به کار پیل شي.
یو برخه چې پټان د رضازي اریوب ولسوالي پورې د 8 کیلومتر په همدغه هفته کې منظور شو، تدارکاتي کارونه سرته رسیدلی دی، هغه به ډېر زر شروع شي. دوم قسمت یو څه امنیتي ستونزه وه چې هغه ډېر زر به کار شروع شي.
د پکتیا زیاتره اوسیدونکي او شمېر وزارتونه تورنوي چې د لویو پروژو په تطبیق کې له لویې پکتیا سره د مور او میرې چلند کوي. دوی هیله کوي چې حکومت دې د دغو سیمو د ستونزو حل ته تدابیر جدي کړي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ل پکتیا څخه هم گاوند ولایت خوست. د خوست په ګولان کم کې میش وزیرستاني کډوال وای ل 15 میاشت رئیس دوی سره میاشتنې مرستي بندې شوی چې ل کبلې ل ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی ل افغان حکومت او نړیوالو ادارو د یادو مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه کوي، بل خو ځای چارواکي وای وزیرستانیانو کډوالو سره مرسته په بشپړ ډول نه ده بند شوی، بلکې هغه سره اوس هم موسمي مرستي کیږي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان په کیم کې میشت وزیرستانی کډوال وای لڅو میاشت راهیسې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو میاشتنی مرستې بندي شوي چې له کابل ژوند لګان ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی وای کډوال په دې ځای کې کوم کاروبار نه لري او د ژوند ټوله تکیه په همدې مرستو ده. د وزیرستانی کډوال یو تن ملک داوود مسعود وای
نن یې 15 میاشت چې دغه خلک ته ډېر مشکل دی، د راشن نه ورکوي، د میش په نوم راشن روځي ولسوالی ته تقسیماوي. د افغانستان د دولت نه د انصار نه دا غوښتنه کوي چې خلک پریشان دی، د کور د خرڅول د سمند خرڅول تصیخ دی، ولا چې دا خلک دا ډېره ګیلاوي لوړه آ ګیلا چا ته څوک نه شکړی، خو میشته کی دا مې د میډیا د ول نه دا ریکوست دی، د دولت نه مې دی، د انصار نه مې دی، د هر کس مسوسنه چې باید مو د خلک خدمات ذات چې کوم کمای په شای دا ورته پیراکو.
د شاهدین پونم د شمالي وزیرستان د زوی سید کی اوسیدون کوي وای نن دل تر سنه سره خپل غوښتنه شریکی کوي، خو که توجه ورته ونشي کابل ته ځي او هلته د یونیسیار په ګډون د نورو نړیوالو ادارو مخکې پرلات وهي او خپل حقوق ورڅخه غواړي.
خو نن خو یې دلته مونږ د میډیا د لارې دا غوښتنه کوو، سبب تر کابل پورې بیا مونږ احتجاج شروع کوو، احتجاجي دنه وکړو، هلته په کابل کې به یونیسیار دفتر مخې ته احتجاج تر هغه وخته پورې کوو چې تر څو پورې زمونږ خپل حق نه وي راکړی.
یو بل وزیرستانی کډوال هم ورته خبره کوي او پر افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو غږ کوي چې دوی سره د مرستې نه بندوي.
زاته جماعت خبره کده شمالی وزیران ده خاتنګي وسیدین کایا ایز په خوز ګلان کم کم مش پروتا دي میزا کې مم راست شوله مخکینه یا ایز ختم نی وته نه میاشتې شي تاریخ نه شته میاشته ایز ختم کړی دي مش په افغانستان یا په انیسیال په ټوله دنیا باندې میزا ځکه مش ته خبره مراسته روشي.
بلدوری ته خوست والی محمد حلیم فدایی وای چې د کډوالو سره مرستې نه دی بندې شوی، بلکې ډول او نویت بدل شوی او اوس ورسره موسمي مرستې کیږي. د زیاتوی د یونیسیار ستراتیژي دا ده چې د خلکو سره د بیړنۍ مرستې پر ځای هغوی ته کسب او حرفه ورزده کی او له هغه لارې په دایمي ډول پر ځان بسیا شي.
دوی لپاره په پخوا کې منظم مرستې کیدلې چې اوس د مرستو نویت بدل شوی دی. اوس ورته موسمی مرستې ورکول کی په دې معنا چې د درې میاشتې د کال په سر کې او درې میاشتې د کار په اخر کې به دوی سره دغه عاجلې مرستې کی. د دې تر څنګ که داسې ډېر کیوټ یا حاد حالات راغلو ایمرجنسی بیا هم له دوی سره د مرستو لپاره موږ آماده یو.
خوست ولې زیاته کړه څه موده مخکې د سپیر ولسوالۍ څخه زر کورنۍ ګلان کیم ته کډه شوې وې چې هغوی سره بیړنۍ مرسته وشوه. خوست ولې زیاتوي په عاجلو واقعاتو او طبیعي پیښو کې کډوالو سره د بیړنۍ مرستو لپاره تیاری لري.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 6 0 0.
قدر منوریدونکو کوم خبرونه او کوم راپورونه چې تاسو واوریدل د کولې شی د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د غشان د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکه او ار جی او ازادي رادیو ټکه کام هم واوري. د افغانستان په وخت څلور نیمې بجې کیدونکې دي. احمد تکل استودیو ته راغلی دی او تاسو سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز شریکوي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره یې کلک تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ځل د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د غزنی والی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو څلورویشتو ساعتونو په اوږدو کې څلورویشت تنه وسلوال طالبان په بېلابېلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژلې دي. د فرانسې ولسمشر ژاک شیراک نن د شپږتیا کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک دوه دورې د فرانسې ولسمشر پاتې شوی او لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډله ییزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه ومنله او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړ. او روسي چارواکي وایي د لویدیځ سایبریا په برناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې شپږ پنځوس کسان تپین شوی دی.
مننه کوم تکل صاحب. قدر منو اوریدونکو اوس هم سپورتي خبرونه چې محمد واصل وصال چمتو کړي او تر هغه وروسته دوه ونیزې خبرونه د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او دغه شان کور کلی ونیزې خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د هنالهوت په نوم سیالیو کې لیبیا ته ماتې ورکړه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې رسنیز مسول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبه کې د افغانستان د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د لیبیا د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې ته نوی د شپېتو پر وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي خوشبین په خبره د پروانو سیالیو کې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه او ټاکل شوې چې په دوهمه لوبه کې نن د فلسطین پر وړاندې د لوبې دګر ته ولاړ شي. د هنا لاهوت په نوم دغه سیالۍ د پنځو هیوادونو په ګډون د لبنان په قربتوب تر سره کیږي چې وو ورځې به دوام کوي. ټاکل شوی د سریلانکا او پاکستان د کرکټ مین لوبډلو ترمنځ د دریو یورزنیو لوبو لړۍ سبا په کراچۍ کې پیل شي. سریلانکایي کرکټ لوبډله له اوږدې مودې وروسته د سیالیو لپاره پاکستان ته رسېدلې او ټاکل شوی چې د پاکستان په وړاندې درې یورزنۍ او دوه شلوریزه لوبې وکړي. د دواړو لوبډلو روزونکو دغو سیالیو ته د پوره چمتووالي خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې لس کاله وړاندې د پاکستان د لاهور په قذافي لوبغالي کې سریلانکایي کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغله چې څو لوبغاړي پکې ټپیان شول. د ورزشي خبرونو پای.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاده ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، کدا غه د حفظ صحوی، کدا غه د روزنه وی، کدا غه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومانو ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته.
مسئول ادارې په دې باب څه وایي؟
په افغانستان کې کبه وګورو قانون په اساس د دوی حق هم هغه حقونه چې د قانونسون په اساس ورکړل شوی دي په قانون کې راغلي دي. خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دي.
نن پام دیګه خبرې کو په فایل کې دیو خلکو خبري اورو چې د ماشوم د حقونو پاکل غږیږي بیا پام دیګه مرکه هم لرو لازجی رادیو سروسی د ماشوم لپاره څخه دیغه ښه او غوره روزنه د کورنۍ مسولیت دی د ماشوم له مهم حقونو څخه یو دی چې دیغه لپاره ښه او مناسب نوم وټاکل شي ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړي کوم چې اړتیا لري ادب ورزده کړي ماشوم چې له پایله ادب زده نه کړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان وي همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه اساسي حقونو څخه دی دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو پاکل څه وي له دوه تنو څخه مو پوښتل دي
نوم مې آرزو ده د کابل اوسیدونکی یم د هر نګانه باید ورته ډیر مراعات وسي که د هغه د حفظ الصحه وي که د هغه د روزنې وي که د هغه د خوراک وي زه له میندونه غواړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي اول د هغوی د صحت لپاره ډیر توجه وکړي که هغوی صحت ښه وي درس هم ښه ویلی سي ښه رشد هم کوي او جامعې ته هم ښه خدمت کوي
نوم مې رستم غیاسی دی د غور ولایت اوسیدونکی یو خو جنګي حالات په افغانستان کې ماشوم خو تغه وخت ته چې دی قانوني سن ته نیوسی لږه په 14 کلنۍ مخ کې هغه ماشوم دی هغه باید تحصیل زمينه ورته مساعده شي هغه باید فشار رواني لاندې نوي او هغه تعدید نشي خو بدبختانه په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دی د تحصیل نه محروم دي روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته د ماشوم حق داس نه یغه باید سالمه تربیه ورکړي خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غوته برابر شي او چا توجه نه دکړي تر اوسه
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي او هڅه دا وی چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤل سید سمی هاشمی په یو مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو پاکل وایي
د ماشوم د صحت حق د آموزش حق خپل کورنۍ سره ژوند کول د بازی حق محافظت د خشونت او سوء استفاده نه د ټول د ماشومان حق دي ټول حقونه چې دي په قانونسون کې سلور اساسي یا اصلي اساسات دي چې هغه اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسي یو د عدم تبعیض دي ماشومان سره باید تبعیض برخورد ونیشی د لسانی د قومی د کومزای دی با ټول خدمات ټول ماشومان د بیل تبعیض نه آماده شي او دوی وکولی شي چې لاسرسی به ولري دوم اساسی اصل د ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مصلحت اولیا د ماشوم دی چې هغه په نظر کې ونیول شي کله چې هر تصمیم نیول کیږي باید د ماشوم منافع په نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي داسې وکتل شي چې ښه تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال لپاره او آینده لپاره دا مؤثر دی مفید دی کنه دی
بله
د هغه په روښنایي باید تصمیم نیول شي
بله دا خصوص د ماشوم حقونه کوس درته وایي چې افغان ماشومان ته څومره د حقونه ورکول سوي دي
اجازه